برنامه را دنبال کردن. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدار.
دوستان او ستړي مشي نن دا پنځشنبه ورځ او دا پنځشنبه په ورځ عموما د 2 بجو نه ورسته د مازیګر تر 3 بجو پورې د ازادي په چپو کې خبرونه خبريږي چې نن به په لومړي سات کې د افغانستان په ثبات پرمختګ او اقتصادي وده کې د والیانو د رول په اړه خبرې کیږي او په دوهمه برخه کې به د پاکستان او روسیې په اړیکو او پر افغانستان په اغیزو میلمانه او زموږ د خبرونې چلوونکي تاسو سره خبرې کوي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د تاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان ولسمشران، د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. او د مونتینګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا په سفارت د لاسي بم برید کړی. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د تاپي د پروژې د پرانیست لپاره چمتووالی بشپړ شوی او د غلط کلک امنیتي تدابیر نیول شوی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاپي د پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. دا د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه تحمل ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د دې پرانیستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. تاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدي. ولکېږي چې دا پروژه سربیره پر دې چې هند او پاکستان ته په ګټه ده، افغانستان به هم د ګازو د ترانزیت له درکه په لسګونو میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړی شي. د کندز ولایت لپاره نوی والی عبدالجبار نعیمی نن دې ولایت کې معرفي شو. د کندز ولایت ویان نعمت الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نعیمی په داسې حال کې چې د کندز ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا غړي هم حاضر وو، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال لخوا خلکو ته وروپېژندل شو. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولی. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي په فراه او بلخ ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 20 څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهري وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګراني سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي مهري په وینا دا په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې د وسلوالو خلاف ترسره کیږي. د سیمې څخه ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ګنجاباد په سیمه کې هوایي بمبارۍ 10 ملکیان وشلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. فراه هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. بلخوا د شاهین قلي اردو ویان نصرالله جمشیدی ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې و طالب وسلوال وژلي، 12 ټپیان شوي او 4 تنه نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، اروزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي. په خپلواکه توګه د افغان چارواکو د دې ادعاو تایید ستونزمن دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ځان الوسولی. د مونټینګرو حکومت دغه پیښه چې تېره نیمه شپه شوې تایید کړې ویلي دي چې یو ناپېژان کس چې ګمان کېږي یو لاسي بم یې د سفارت ودانۍ ته ورګزار کړی و وروسته په یوې چاودېدونکې وسیلې خپل ځان هم وژلی. په بیان کې ویل شوي چې پولیسو د سفارت شاوخوا لارې تړلې او په دې اړه څېړنه پیل شوې. د امریکا سفارت هم ټولو امریکایي اتباعو ته د سفارت اړوند د کلکو امنیتي تدابیرو د سپارښتنې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کې د ګڼه ګوڼې ځایونو نه ځان وساتي او د امنیتي وضعیت په اړه دې د بلې خبرتیا انتظار وباسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نړۍ نور مشرانو بشري حقونو ته شا کړي او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناکه لاره روان دي چې نور دولتونه به هم تعقیب کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتي په هغه کلني رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوي چې دا بیخي روښانه ده چې هیڅوک زموږ د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. خغلی شتي وایي پر نړیوالو چارو د کرکې او ویرې فضا سویرې غوړولې او په دې ناکراره وخت کې ډېر لږ حکومتونه شته چې د بشري حقونو ملاتړ کوي. حال دا چې د ده په وینا د السی سي مادورو پوتین ټرمپ او شي په څېر مشران د میلیونونو کسانو حقونه سخت زیانمنوي. او د نایجیریا د یو ښوونځي شاوخوا شپږوي انجونې زده کوونکي ژغورل شوې دي. دا انجونې څو کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا پر یو ښوونځي له حملې وروسته تښتول شوې.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدی خبرونه که هر کلی کوم. د دلوی پاتویشتمه د افغانستان د سیمیز ارگانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظوري لوګر لغمان کندوز فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیز ارگانونو خپلواکه اداره وی د بادغیس والی انمر خان اساقزی د حلیم فدایی پرزای د لوګر والی ټاکل شوی دی. د فراب خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردک والی ټاکل شوی. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوی. آصف ننګ چې پخوا د فراه والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوی او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوی دی. تر دې ټاکنو او تبدیلوی وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام له دې اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته وویل
نه ما خو کوم هدف شخصي ما نیسته که ما خودم داو طلبه وظیفه باشم یا علاقمند از وظیفه باشم. ما طوری که شما در جریان هستین به اساس تفاهمی که بین جمعیت و دولت صورت گرفته بود با ما اساس ما معرفی شدیم. بعضی از این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قوم های ترکمن هم مخالفت خود اعلام کردن و مردم سمنگان هم مخالفت خود اعلام کردن. روی می اساس ما نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلام کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبری جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والي د ستونزه هواره شوه او نوی والي د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والي عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې دی له ولایت لرې شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والي لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ دی نشي لرې کولی. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والي چې ارګ چارګوی استعفا کړي استدلال کوي چې د دل لری کې دوه سره په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکې چن شي. د ازادي په چپو کې د پروګرام کې لاله سره د افغانستان په سبات کې د والیانو پر نقش خبرې کوو. دوی څنګه کولی شي چې د امنیت پټینګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سره
بله تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی ولایت بامیان با ما هستند یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر رو کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شوه. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستند. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنین صدای ما را؟
بله
صدای ما رو میشنوید؟ بله یا میشنویم. خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم می کنم.
فیدیس محترم خبرونه ته شراغلی او کچرت لتا سودا پښتنه وکوسه کله سید سیمایزو د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې تاسو د لوګر ولایت لری شو یاست. ګومان کوم چې تاسو د په پایل کې دستي د دې هرکلای وکړ. د دې هرکلی اصلي علت څه و؟ آیا تاسو غوښتل چې په حکومت کې بل دنده ترلاسه کړی او کنه ل دې پریکړه سره موافق وئ؟
اصلا رئیس جمهور یو حکم مقرر شویم او یو حکم لری شویم. کله چې زه د عزل او د نصب حکم منم نو باید د عزل حکم هم ومنم او د اساسي قانون پر اساس باندې عزل او نصب د والیانو او لوړپوړو چارواکو دادی ولسمشر صلاحیت ته حتی په سیاسي توافقنامه چې دی ملي وحدت د حکومت ترمنځ شوی هم ده هغې کې هم دا صراحت موجود دی چې د اساسي قانون پر بنسټ به دغه تغییر او تبدیل عزل او نصب صورت مومي. نو کله چې یو والي چې هغه د اجرایه قوې پر راس کې د په محلي اداره کې او هغه له قانون نه سرغړونه وکړي هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قایل کوي؟ له بل پلوه کله چې زه قانون اساسي نه منم په عمل کې یوازې په الفاظو کې زه ومنم نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د یوې ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم هغو ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راشئ او اساسي قانون ومنئ او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول د هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بې سابقه او یو داسې قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري.
فدایسه محترم،
یو والي چې د نظام پر راس کې ده
بله او بخشی چې خبر موقته کوم فدایس محترم، کچیرته د ملي وحدت په توافقنامه کې د والیانو د عزل او نصب په برخه کې وضاحت موجود وي نو ولې ځینې والیان مخالفت کوي؟
زه فکر کوم چې اول خو مخالفتونه شاید مختلف عوامل ولري، یا خو دا ده چې دا خلک سیاسي ندی او یاداده چې د دولت او حزب ترمنز فرق نشي کولای. زموږ یو لوی ستونزه دا ده چې کله ناکله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي. نظام چې دی نظام خپل اصول لري او حزبي اصول متفاوت دي. هغه په نظام کې د هر فکر خلک د هر ډلې خلک د هر هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي ولو که ستا مخالف هم وي هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو په رڼا کې هغو ته غاړه ږدي. په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي نور طرزالعملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو 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 تګلاره لري. او یا دا ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاس پښې وهي او یا خو دا ده چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سیمیزو ارګانو د خپلواکې ادارې په پالیسۍ کې دا لیکل شوي دي چې یو والي تر دریو کلونو پورې درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي. لکه نظامي مامورینو کې او په عدل او قضایي کې په نورو کې ترفیع عزل نصب د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی طرز العمل د هر یو کې د هر سړي مسائل معلوم دي. مثلا یو سړی 50 کلنۍ ته رسیږي یا 60 کلنۍ ته یا 50 کلنۍ ته هغه تقاعد ته سوقیږي، نو هغه وایي چې زه تقاعد په دې نه منم چې زما حزب باید ومني. دا خو فدایي صاحب صراحت لري. زه فکر کوم چې بلا خطرناک موضوع تاسو ته وایم، ځکه په سر کې تاسو ورته اشاره وکړله، ځکه دا موضوع ستاسو دا ده چې د والیانو لور په سیاسي ثبات کې ګورئ. زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني، د رئیس جمهور حکم نه مني، او هغه له نورو لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي، دا په حقیقت کې د نظام د ننه نه د نظام د تضعیف کولو ډېر خطرناکه هڅه ده. او دا د څه معنا لري چې وسلوال مل سنگر نه نظام تضعیفوي او دا رقم مخالفین مل دفتر نه، نو د دې ترمنځ
فدایي صاحب محترم بله
من سره دي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنا ده.
بله فدایی صاحب بسیار تشکر، بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندوز بودن، اونا هم با ما هستن. خوش آمدین آقای صافی به برنامه.
تشکر، زنده باشین، سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در برنامه اشتراک کرده و شنونده عزیز برنامه شما.
بله خب صافی صاحب، در این روزا والی صاحبا دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن، بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن. یعنی بر ما هم جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امیل لحظه که ما چند اعلان هم ماندیم 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است، در این موضوع بسیار علاقه گرفتن. از اون خاطر صافی صاحب محترمی جار جنجالا سر چی موضوع است؟ مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب؟
به نظر ما این چند نکته اساسی را باید سرش بحث بکنیم. یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر غنی ای آیستا آیستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگران که هر کس احساس خودمانی بکنه و کوشش کنه که خود در اینجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره. به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترول شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترول کرده بتونه. در نظام امنیتی یک چیز است، یک مقوله است که اگر هرگاه پیشک نباشه موش رقص میکنه، یعنی یک در انگلیسی یک چیز است. هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شد و هر وقتی به یک کسی ارتباط داشته باشه این طبیعی است که ایتو مشکلات را به وجود میاره.
صافی صاحب محترم او بخشی اندغه موضوع مخ که فدایی صاحب ده توضیح کرده سی ده ملی وحدت ده حکومت پو توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید ده ارگ او ده ملی وحدت ده حکومت ده چارواکو لپریکو سر مخالفتو نکری، که چرت ده سی شای وی نو بیا اولی باید مخالفتو شی؟
خو ګورې دغه نظام چې دی د نظام دغه چارواکي هر د یو سیستم دی، سیستم چې دی د زنجیر په شکل یو په یو قد بل حلقې پسې سره تړلی وي او دوی یو د بل نه زده کوي. نو که چېرې یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي، یو ځای کې یو قسم فضاوي او بل ځای کې بل قسم، طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي. یعنی من تر اوسه پورې د داسې یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خوا نه یعنی رغونه وکړي په نظام کې او له بله خوا نورو ته یو الګو وي چې کچیر نظام خلاف یا دسی او
یعنی حرکت کی صافی سم محترم صافی سم بله او بخشه صافی سم محترم یعنی ستاسو خبر دیتا اشاره ده چې د بلخ ل والی سره ل شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند وکاو او د سمنګان ل والی سره بل رنگ همدامه موضوع ده مطلب ده
نه تنها دا بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی. مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنی څو اړخونه لري ښه حمایت کېږي بیا بېرته یو ورې هغه پرېښودل شي په هغه کې مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو نه درکومه چې د کندوز والی دی هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي تبدیلي تغییري دغه مسایل یعنی یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي بیا تا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوی یعنی نوې غوښته چې د دې سره د پټو دروازو د بندو دروازو شاته مذاکرې کړو د مذاکره د یو والی سره دا خپل قانون ماتونه ده نو که چېرې بیا داستا د قدرت شریک دی نو بیا نه باید تا داسې یو اختیار کړی وای چې دا داسې حد ته را رسېدلی وای نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تیریږي یعنی په عمق د موضوع ته څوک کوشش نکوي او
صافي صاحب دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوس لري جهادي قومندان پات شوی دی کلونه کلونه خپل وسلوال لري نو حکومت په دغه حالت کې له دوی سره ګوري او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والی سره هم په بیل ډول ګوري همدغه موضوع که چیرته له فدایي صاحب سره شریکه کو فدایي صاحب تاسو څه نظر پی ورکوئ
اصلا خبر دی د دې چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو او هغه بیرته دی دغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او د رجوم صلاحیت و اما کله چې لري کیږي بیا وایي چې نه دلته سیاسي توافق باندې باید زه لري شم دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړ اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده هغه سره د ده مخالفت و ویل زه نه غواړم د دل لارې زه مذاکره وکړم زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم نه زه د یو والی په توګه باندې ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې له رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده بل خبره دا ده چې کچیرته د جمعیت موضوع وي داود جمعیتی ده حتی د تخار یو پخوانی خاروال ده هغه هم جمعیت ده دغه پلار ډېر مهم د جمعیت کمانډان او حتی هغه د تخار د خاروال هغه په خپله چوکۍ باندې نه پرېږدي هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والي ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالعبدالله ته ده اما ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي ډاکټر عبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال وو یغه هم ویل چې حتی هغه ویل چې صلاح الدین ربانی د جمعیت نور مشر نه دی هغه بل وایي چې دا اجرایي رئیس په توګه باندې زمونږ د جمعیت نمائندګي نه شي کولای دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمائندگی ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ نہ کی اوس کو ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ دی ټول نظام تقریباً دوم کس دے چی نمائندگی کی او کچر دی اصلاحات و امگرائی موضوع شی التا کو بیایوازی جمعیت ندا التا کو تقریباً دل سو پشاقوا کی دیر مهم نور حزبونا لدوی سر پکی شرک نی نو کنا چی دی ملی وحدت تغا توافق نعمه جوڑا شوالا دی ملی وحدت حکومت پخپل باندی او اطلافی حکومت دا او اطلافی حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله رئیس بی جمهور دی رئیس بی جمهور په توګه باندې ومانو او ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه د اجرائیه رئیس په توګه باندې ومانو حتی که چیرته سیاسي توافق دومره مهم وای چې اساسي قانون دي تر پښو لاندې شي او دا چې دوی یوه اصطلاح کاروي چې دا یو توافقي حکومت ده دا توافقي حکومت نه ده دا ائتلافي حکومت ده هلته که د فکر کړی کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله د هغه نه وروسته ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرائیه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي نو هلته که تاسو متوجه شوي یاستئ د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هغه د رئیس بی جمهور له لورې په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی و چې هر څه کوو هغه به د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النس دا د اساسي قانون او د سیاسي توافقنامې او د ملي وحدت او د سیاسي اخلاقو چې څومره د ټولو په رڼا کې که وتلې دا د رئیس بی جمهور صلاحیت ده او مننه د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه چې هغه واقعا غواړي چې د یو قانون مندي په توګه باندې لاړ شي. تاسو ما ته یوه خبره مخکې پوښتنه وکړله چې تا دغه موافقې دې لپاره وکړې تا ته د کوم پوست وعده درکړې ما ته دې هیڅ پوست وعده نه ده راکړې ځکه په نظام کې یم که نه یم ځکه د باندې هم که دننه یم زه د دې نظام ملاتړ یم نظام ملاتړ په دې کوم چې وزه یو والي پاتې شوی یم زه نه غواړم چې د یو کښتۍ د مشر په توګه باندې کښتۍ په خپله باندې سوری کړم او مسافر هم غرق شي او خپل ځان هم غرق کړو نو دغه نظام ملاتړ
بل تشکر صاحب
او په سیاسي ثبات کې د والیانو نقش دا ډیر اړین ده او زموږ هیله دا ده چې د بلخ والي صاحب هم د اساسي قانون د سیاسي توافقنامې او د سیاسي اخلاقو مظاهره وکړي او بل له بل پلوه خو یې زه خپله استعفا ورکړې ده
او دلته باید یوه خبره وکړو متاسفانه د بلخ د والي کوم استازی له موږ سره نشته که چېرته دوی پروګرام اوري کولی شي چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي تر څو خپله دفاع وکړي ځکه چې لکه کومې څرګندونه چې فدایي صاحب وکړي نظر سه.
بله آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه را جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیرا گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از نو صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته منتها در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم و والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر خود به خود یک قسم دوگانگی واری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خوب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوالای مختلف ایجاد میکنه مثلا یکی از شنوندای ما آقای عصیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه همی بازی ها که مردم مصروف نگاه داری کنن برای اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده این میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم.
نظر صاحب دیر تو زن سوال ده زه دیسی فکر کومه چه منگه یو امیانه مطل روی چه وبه ده پاسه نخریگی هیت کله وبه ده کتن واله که خری نرازیش نو پاسه نباید ده این ده یو دیر مشهور مطل ده و دیر پزای مطل ده تر هغه وقت پوره چه منگ یو سالم قوی مدیریت په مرکز که ونه لرو هیت کله به هر اتل باز منگه مظلوم خلق افغانان او مظلوم خلق به قربانی بکیگی تاسو د سمنګانو مسلې ته متوجه شئ چې دیوالی موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او دغه نه علاوه تاسو وضعیت سمنګان ته وګوري. سمنګان د څلور دیش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نو چې لکسند دلودله او خلک تو غریب خو ډیر آرام او اسوده ژوند دلوده د امنیت لنګانه. مګر اوس سمنګان کې په هر کوڅه کې تاسو په لسګونو مصلا نه قانون وسلوال ګوري. هغه صلا چې شل کاله پخوا په دزمه کې لاندې ښخ شوی و نن را ایستل کېږي او هغه آماده باش حالت کې وي چې زموږ باید یو څه وکړو. دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکوي؟ یعنی د یو حکومت په حیث چې ملت ژمن وي باید چې هغوی ته امنیت راولي، د دې جواب به څوک ورکوي؟ یعنی ناسالمې تصمیمونه، خپلمنځي ستونزې، که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي، ولې د اوس لپاره چې موږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي؟ موږ ته د دې جواب څوک ورکوي؟ یعنی شمال زه تاسو ته، زه خپل د شمال یم، یعنی زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی وم. شمال داسې یو ځای و چې بلخ ته به کله مې نوتلی، تا به خپله سلا که وزیر وي که والي وي که هرڅوک وي، سلا به دې هلته پرېښودله، تا ته به یې کار درکوه، بېغمه په ښار کې ګرځېدلی. یعنی داسې یو ځای چې مونږ د اروپا یا د یو ډېر مسؤوله ولایت تمثیل کوو، هلته هغه ولایت نن زمونږ په داسې یو حالت کې هغه شوی چې په هره کوڅه کې ته ګورې سل نفره مسله پکې ناست.
نو په شمال کې خو په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی صافی صاحب؟ په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی؟ نو ولې داسې حالت شوی؟
قانون او وسلوال زیات شوی،
ولې زیات شوی دی؟ ولې
نو هلته خو میاشتو را دی خو په سلګونو اختطاف شوی دی؟
نه نه، خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی.
امی صافی صاحب،
دغه لوبې تاثیر لري کنه؟ دغه لوبې تاثیر لري، لوبې چې په مرکز کې کیږي.
مه صافی صاحب، امی آقای شیبرم سوال کردن صافی صاحب،
ولې چې ماست په دې د تذکرې الکترونیکی سره زه موافق نه یم عبدالله، یعنی تر اوسه پورې په ډېرو مسایلو کې د دوی اختلافات موجود دي. زما هدف دا دی چې مرکزي حکومت باید خپل اختلافات یو څنډې ته کېږدي، که ښه وي که بد وي، ښه ته ښه ووایي، بد ته بد ووایي، د لوبو نه لاس واخلي، د کارګرانو لوبو نه لاس واخلي.
بله صافي صاحب محترم، بله
ثابته کړي چې موږ کار کوو.
بله صافي صاحب محترم، به تایید خبر شما برای اینکه تعداد زیاد پیام ها در تلفن اوتومات هم هست که از نارامی ها، از زیاد نارامی ها، ترور، از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد آل صحبت میشن نظر به سابق قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن گرچه در اونجا والی تغییر نکد، یعنی یک سبب به برازی باشه گفته شده به شکل علمیش، من نظر شما سبب از این چی هست؟ سروی عزیز شما یک ذره فکر بکنین. ما نوبت شنواندار نوبت شنوانده است برای که شنواندار هم یک کمک فرصت بتیم سوال های از اون رو یاد داشت کنین، ببینیم چی میشه. حال یک اعلانه که کوتا با نوبت شنوانده عزیز ماست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-12-4501.
بله داشت میره زهم در تا تکرارم 0909-203-540، بلش میره در 0909-202-255 او نریوالش میره مو در 0020-22-11-24-501. او ریدون که تا مخه که و یا و ریدون که پا تلفون که را سره دی آزاده پسپو که پروگرام دی میره بانی وکی
آه اسم کنم
را دیاز رسولی نه میره
بانی بفرمایی
دا زما نظر دا دی چې په والیانو باره کښې دا موږ والیان چې دي که نه دا کوم دا چې کوم داسې دا ټول خېنه غر دي دا په زور چوکې ته رسېدلي دي او دا دوی موږ اقتصاد په هغه کښې هېڅ رول نه دی لوبولی د هېواد په اقتصاد کښې او دوی چې دي دا په زور سره ځي دا دا ټول افغانان قاتلان دي افغانان په وینو باندې زور ته رسېدلي دي او داسې د سر نه دا همدا شروع وي چې یو په دې کښې نه چې دا په حکومت کښې رول نه لري او بل چې دا زمونږ په پارلمان وکیلان چې دي او بل دا ولایتي شورا غړي باید ډېر چې روانې باید دا هم قاتل شي لرې شي.
بله بس تاسو نظر مو واخیست، بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي پسپوکي پروګرام دی.
السلام علیکم.
و علیکم.
مهربانی.
سران صاحب شاه بخیر.
ز شیبریم او مهربانی روغ جوړیو ستاسو پښتنه.
سید شیبر صاحب زما ملتور شاه جوړه خبر کوم د لنګا د خینه د ولسوالۍ څخه زه خداوند چې تو خدای دا 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 زه داوند چې د خلکو څنګه نه شرمېږي اوس کوم په خدای چې ولس تر بعد اوس څنګه راوسته ده یعنی په جانکیر په وخت کې تاسو سره جوړه داس نه اوس بیا په والیانو نه جوړه خو کلمونو سره جوړه تو خدای دا ولس څنګه نه شرمېږي دا 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 تو خدای تاسو لري راګاونډیانو چې څنګه نه شرمېږي چې تاسو سیالان دي هغه وخت چې په 2001 کې تاسو زمرا عمر حکومت تړم کو تاسو موږ دغه حکومت راوړو داس راوړو داس راوړو تاسو نن په وخت کې مانا سره جوړوي دا حکومت تاسو راوس تاسو خدای شرم نه لري نه یا نه لري
بلې مانا تاسو نظر مو وخت تاسو نظر مو وخت
بلې حساب ته نه خراب نه کړئ
بلې اوریدون کتاب مخه کړو آزاد سپوک پروګرام دی
بلې
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما هم قرار تکنیکی را سلام دارم
بلې اختری سید
لطف کردید ما سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت ما کنم امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن در اینجا نقض کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید که نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است پس این ماده قانونی که شما از این ماس جور کردین قصد اجرایی را در این شامل میکنین این از کجا پیدا شده این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود امروز افغانستان اهداف داشتن قانون اساسی افغانستان با واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم اونو ملت بودن وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاکش است ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود نبود ما ملت متحدی بودیم چرا ماده 22 میگه هر نوع تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است همه ملت افغانستان چه از زن چه از مرد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته اگر ما از قانون می بود قانونیت می بود یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه کسی که اهل کار
بله.
مکافات میشه تشویق میشه موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورت قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم در قرآن عظیم شان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین چون همه چیز برای ما و شما در امانت داری از دریجه بنان امانت را به اهلش باید سپرد نه به امانت را به کسی که هم قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین چه
بله 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 اوریدون کتاب واسه بله بله اوریدون کتاب بله بله ازاریب سپوک پروگرام ده
محترم شبر صاحب سلامون و احترامات مو من آقای نظر ستم سلامون و
من تشکر آقای واندر
مهربانی
نو بخن مشکل شته دی ده هر اردار دست بیا ما خپل نظر مونده چه ده لکه تخلی چه دکتر سب اشرف غنی ده تا بالا کار شروع کنه ده ده بس مثال که خده ده دیمو رهبر ده امدوغ ممنتر کو پا دوب سبا و دارو چه تخلی ده ده مثال ده ده والی ده ده مشر دست ده شوائی ده لکه پکر که پلار ده پلار چه وو بیه ایزوی تا چه تا ده کار وکا بعد وکا کسر روان وکا بعد سزا ورطا ورکا و ده مو ده وقت نده درانو ملمانو نشدو تا بعد دست وطر هجورا کچار تو کسر روان کو دو و صدا سجی دی عمل وکو نن دو پای وشی وی دا کو کپلور دی پلور چیزوی تا امر وکو با دی پلور تا به کور وشی دا چې ته ولی ته چې تن ری شاو ته یو زور ور سوی یو یی چې زدار و اسلوون لارم یو داس لدا سر غلاونه دا نو څنګه تر حباد ملت دوسرا کوم کو بل شای مننه ایت
بله مننه یو بل اوریدون کې به مو خپل بیا به نظر سره څنګه ملمنو ته ورشه
بله من بله بفرمایئ سپ
تاسو پلان کیاس
بله
مهرباني
سلامونه او نیک چلی اخترامات هاشه و ملمانات او را می کنم
بله
مهربانی تاسو رادیو لګولې د خپل اواز بیرته او ریغ بیا انعکاس کوي. لطفا تاسو خپل سوال یو څه زر وکړئ ځکه چې وخت هم بیا ډیر نیسي.
مننه کوم. بس راځم سوال ته. بس ان شاء الله اواز به مم سم سي. سره پر کار سره د کندهار ولایت څخه یم او خوښ مې ده چې مقصد زموږ اولین مره کندهار ولایت دی په یو د سخت په مرادي په بل د سخت په نږدې منګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو والیان په یو د سخت باندې حرکت نه کوي چې ولې څه څه ده او ولې ټول خاصرې دي په افغانستان دغه تګي باندې ولې دا څه وشه.
بله مننه. ستاسو سوال مو واخیست. بس هغه ته به ورش.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوال ها زیاد است. خب منتها بعدشان حسابشان خراب است، عجیب و غریب چیزا نوشته میکنن. منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی و خلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه
هم درلود
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانستان خاطر رفسه ببمنزیم.
احترام نظر سیف شبر سیف، اصلا امو دوز ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساسی امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن رئیس بی جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درجه است که تشکیلات جدید ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس بی جمهور است. البته تنها چیزی که در او آمده در او توافقنامه سیاسی که در او امون نام جان کیرم که در او یاد شد او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و دوجه او موضوع بحث شوه که او هم بنابرازی که نه در زمان کرزی صاحب و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که امو دوست ما خان در اوجا بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اول الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سفی جم سر ما را نگویی که ما ملا برآمدم، اما موضوع مهی است که آتی الله و آتی رسول ما تو رو گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعضی ما که امی خرد بودیم کفلا بودیم میگم شیشک آمد بلا آمد، اما تعیز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره شیشک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علا بحران است، توطیه است، توطیه ارگ است، توطیه شورای امنیت ملی است و علا فلانه متنفیز است، اگه این طرف شد دنیا چپه میشه. ما برتان بصراحت میگم از مو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و عدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی، هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله در 15 سال
صدای سر محترم
رسیده که جلوی
صدای سر محترم
میگه
چرت... اما چیزی که خطرناک است، بله
چیزی که خطرناک است، چیزی که خطرناک است همون رو میخوایم بگیم،
بله مهربانی،
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
صدای سر تاسو هستی که چرت والی لریشی هیچ تغییر نرازی او لکه څنګه چې مداوس ویل نو که موضوع هم داسې وي ولی حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبره ده چې دین کله کله نه کله نه کله دغه سوشل میډیا کې مثلا دین موضوعات یاد شوی دي چې د سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر یم قطعا توافق نه ده شوی، یو دقیق خبر یم. یا مثلا د بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چې هغه هغه نه مني دا هغه هم عزل خپل نه مني هغه رسما مکتوب لیکل چې دا خبره ما نه ده کړې په مسؤلیا کې دا افواهات دي یا مثلا د تخار د ښاروال په اړه باندې رااله دا ټول افواهات یوازینی موضوع چې د حکم د تطبیق موضوع ده هغه چې تر څو د جمعیت داخلي مشکلات موضوع ده چې هغه په خپلو کې هم د جمعیت په رهبری باندې او هم دلته هغه ناراضایتي خې له رئیس د اجرایه نه جناب محترم والی صاحب بلخ نو د دې وجنه حکومت هم احتیاط کوي چې د هغه خپل مشکلات هر شي ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقی شي چې ګواکې دا یو ملي بحران د زه فکر کوم چې دولت به بالاخره دا تطبیقوي وخت ورته ورکوي وخت ورته ورکړی دی خو زه په صراحت وایم چې کله کله زمونږ خارجي مطبوعات او جیني خارجي دوستان هم هغه دغه مشورې ورکوي د کرج د سیاسي توافق هم جوړېده مشوره جنو خارجيانو دا ورکه ځکه چې هغه وخت کمپاین کوم ماته معلومه ده چې توافق کونده چې دغه لختي به لوینو او به جوړ شي زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري څوک چې سری سری ودانۍ لري څوک چې په شش محل کې اوسیږي هغه په خدای کې بحران جوړولای شي بحران غریب دیقان هغه پټی کې هغه بیکاره هغه محروم طبقه بحران جوړولای شي شاخ سړی رسی د قدرت سړی هغه چې په واک وي هغه بحران نشي جوړولای ځکه هغه په دې نشي جوړولای چې هغه په بحران کې اوله په خپل باندې دی زوب کیږي دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندي سوشل میډیا ځینی اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړی دي اما په دا ځل چې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو او بخښه څه پیشګوې کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي فرزن د بلخ د ولایت مسله به څه پیشګوې کولای شي چې په څومره وخت کې ممکن هوار شي
زه فکر کوم چې زه پیګم دا به بل اخره د قانون لاري حدیږي او قانون صراحت لري دا به تطبیقیږي خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ځینی بهرني دوستان هم متاسفانه زه وایم ډېر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي یو طرف ته یو رقم خبره کوي بل ډول خبره کوي زمونږ هیله دا ده چې هغه هم په دې اړه باندې یو ډېر واضح او څرګند دریځ ونیسي ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډېر اړین دی زمونږ امنیتي قواو ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای اینکه تلفن صافی صاحب قطع شد باز قطع نشه آقای صافی سوال قبلی رو هم و سوالات شنوندارم کلش در نظر گرفته جواب بدین خوش میشیم منتهی از خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید صاحب
زه په دې نظر ما چې باید د حکومت نه نیولې تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وي او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وي دوی باید د اس پیدا کی چې د دوی غستونزې لانجې د سیاسي بحران ته وړل د وضعیت دا په ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دي او عام خلک د دې قرباني کیږي او حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوس ډېر یو ښه فرصت دی دغه ښه فرصتونه چې موږ د پاکستان په مقابل کې د نورو په مقابل کې د صلح لپاره د زمینې برابر دا ټول فرصتونه باید موږ نادیده ونه ګورو باید کار واخلي او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغه ولس باندې زړه درته هم یعنې نادیده ونه نیسي داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قربانۍ ته حاضرېږي قرباني ورکوي که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنې د دوی نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سبب پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي تاسو وګورئ دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم صاحب وویل چې دغه د پور نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی مونږ هم همدا وایو ملت هم همدا وایي نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنې بل څه غواړي چې زمونږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ اقتصاد مونږ کوم رسیدلی، تعصب په دې افغانستان کې کم حد ته رسیدلی، نور بې وزلی یعنی دومره ستونزو سره خلک یعنی مخامخ دي چې یعنی حکومت په کار ده دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه، بغیر د دې نه چې مونږ د ټولو اقوامو یو نظر یو متحد یو نظام مونږ نشو کولای چې
صافی صاحب وبخشئ، یعنی تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لري دلته؟
نه، زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو د درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د شاهد وي، تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه جوړه شوې ده، نو اوس هم دوه معاونین دي هلته، معاونین بېګا شپه مې اخطار ورکړی دی په مطبوعاتو کښې، تاسو ولیدله قومندانان اختار ورکی، معاونین اختار ورکی، جنرالان اختار ورکی، یعنی دا حکومت په بالاخره کمه خوازی کم ځای ته مونږ ځو، مونږ خو د یو ملت
نه، یعنی باید څه وشي. صافی صاحب دلته سوال ده، آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار وبخشي؟ زما سوال دا ده، آیا په دوی باندې لزور، آیا په زور لزور کار واخلي؟ سوال صرف لاند جواب.
زما هدف دا ده چې اول کار باید دا وشي چې هغه د پاسه خړي دې ته باید جواب.
نه هغه عمومي خبره ده. صافی صاحب محترم نه، صافی صاحب محترم
مشکل زه راځم
نه خو کتا سو لاند جواب راکې دا ټول پښتني به حل سي. آیا حکومت له زوره کار واخلي؟
درې ټکو کې درته وایم.
نه، حکومت له زوره کار واخلي، یو ټکی کې جواب لطفا. حکومت له زوره کار واخلي،
افغانستان حکومت دی اول ثابت کی خلکو ته چې دوی متحد دي.
نه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب محترم، عمومي خبره ده، فکر کوم.
دوهم چې د افغانستان حکومت کمه د بیا د نرغ ودرېږي په سیاست کې یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شعر غوندې زړه ولري او که ضرورت شي بیا د ګیدړې غوندې یو ګریز هم باید وکړي. نو که دی مونږ خو هېڅ ونه لیده چې څه وخت دی ګیدړې دی څه وخت شعر، یعنی مشکل دا دی چې حکومت
د حل لار ادې له خاطره چې د خپرونې مې ډېر کم وخت پاتې دی، د حل لارې باندې باید نظر صاحب خبرې وکړو که نه. صافی صاحب په لنډو باندې، حکومت د والیانو په برخه کې له زوره کار واخلي؟
بیا هم درته وایم حکومت هغه وخت کې د زوره کار اخیستی شي چې حکومت
نه دا همدا سوال بله فدایی صاحب څخه وکړو. فدایی صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوئ چې حکومت له زوره کار واخلي؟ بله،
ما هدف دا دی چې دوی باید یو ثابت کړي چې دوی متحد.
لږ اجازه راکړه،
مهرباني.
خبره دا ده چې یو د والیانو دغو نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې په افغانستان کې هغه خلک چې فدرالي نظام خبرې کوي هغه مطلق ناکام دی، ځکه چې په ریاستي نظام کې دا حال وي نو فدرالي نظام خو مطلق یو ناکام نظام ده، او دا څنګه حل شي؟ د دې حل یوازې دا لار ده، په قانون کې صراحت لري چې څوک د رئیس جمهور له حکم نه تمرد کوي باید په هغه باندې عاجل قانون تطبیق شي. دلته د زور خبره نه ده، دلته د قانون د تطبیق خبره ده.
فدایی صاحب، نو قانون ولې؟ فدایی صاحب محترم ستاسو له خبرو دا معلومه شوله چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نه ږدي، نو حکومت ولې قانون نه تطبیقوي، ولې عاجل نه تطبیقوي؟
خبره دا ده چې افغانستان لکه چې صافی صاحب ورته وویل د قانون سره یو موقتي مصلحت نظر کې نیول، خو زه درته پوره ډاډ درکوم چې بالاخره دا حکم به تطبیقیږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې دې بیا له هیڅ کس نه د قانون د اطاعت او د قانون مندۍ توقع نه لري، او دا کار نظام کوي خو د افغانستان هم نړیوالو دخالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه د یو موقتي مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري، بغیر دغه نه اخرنۍ لار که چیرته دې ته غاړه کېږنی دی هماغه ده چې قانون به تطبیقیږي، او بالاخره قانون کې چې څه صراحت ده هماغه به پایله وي، او زه فکر نه کوم چې تر ډېره پورې دا موضوع پاتې شي.
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد، حالا به پایان پروگرام هم نزدیک شدیم، از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب، اگر نشه خیر باشه، از شان معذرت میخواییم. منتها فدایی صاحب اصلا امیر روی معیارها باید گپ زده شد، مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا من چوکی من نیست و در اونجا من ولایت لا نمیتم، منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک است، یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه، او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنه. در این یک شرایط بیتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن، شما را کسی جدی نمیگیره، نه پاکستان جدی میگیره، نه دنیا جدی میگیره و نه مخالفین شما میگن دبین خود جور نمیان. خب باشت یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزیا چرا آدم سل بکنه؟ ایف نام بابی آدم نیست که همراه از نا سل بکنه، انت یک چیز خواهد بکن. از او خاطر فدایی سه چی باید شد و رای حل چی از پیشنهاد کنین سه؟
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در امی رابطه صراحت وجود داره، امور ما قبول کنیم در عمل. اگر قبول نمی کنیم، ارگانای عدلی و قضایی در این راستا مکلف است که امی حکم رئیس جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال، حتی جنجال بین بسط جمعیت هم نیست. ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که بر رهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا بر حال وزیر خارجه است، جناب دکتر عبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که دغه احزاب است از امو هست، و از او طرف سیدون الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد، اگر کسی دوستایی جه اونا نیستن کاش که می بودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم. باید اونا اگر میخواید که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخواید که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه امو استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیای مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از استیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله، مننه فدای صاحب. البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استاد په خبرونه کې را سره نشته چې خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره هم دغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړي وي، او د شاغلی عطا استاد هم په خبرونه کې برخه اخیستي او خپل دلایل وړاندې کړي وو. فیسبوک ته به اشاره وکم، له هغه دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولي دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولی، احمد کمال، هارون خان، عبدالسمد کتوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبره کړې ده، او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستولی. له ټولو مننه کوم. وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د ساحیداری هم بسیار ځکه پیغام است. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسایی که سلام گفتن ازشان تشکر، و تفسیرتان بعض سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم. متاسفانه کل نام بگیریم 60 70 نام است، وخت هم نمیرسه.
البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په صفو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبرې که وچه څنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي، او په افغانستان به تاثیرات څه وي. په هغه خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې موږ ته پیغامونه راوستوي، او تر
څو تاسو بعد از خبره
البته خبرونه ورسته. خو په تقریبا یو د خلکو
از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن، از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آنها سابق والی بودن در قندوز و از اونا هم تشکر. منتها والیای فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونا هم تشکر. مثلا آقای عبدالعلی ببخشید آقای ظاهر وحدت والی صاحب سرپل گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جا میکنن، متاسفانه تلفنای از وام جواب ندادن. به هر حال از کسا والیای اسبق بسیار زیاد تشکر. بله. حال خدا کنه کلشان والیای اسبق شوه که باز ما بتانیم کلشان صحبت کنیم.
البته فدای صاحب که مننه که وزه که چکل کلا در لوگر والی هم
محمد نورم که والی اسبق با صحبت میکنیم. کت والی صاحب خب ما دعا میکنیم کلش اسبق شوه که یک ذره برنامه‌های ما جالب شوه. چطور آقای فدایی بسیار زیاد تشکر.
آدیر مدد فدای صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت رسیدو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو او خبرونه